بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران ریډیو ډیرو قدر منور دن کو زمونږ سلامونه او نه کې هله و منای نند سه شنبه ورځ د یو زر څلور سو لومړی هجری لمریز کال د شهری ور د میاشتې لومړی د یو زر څلور سو څلور څلوېښتم هجری قمری کال د محرم د میاشتې پنځوشتمه او د 2022 میلادی کال د اگست میاشتې درویشتمه نیټه ده. خواګوردونکو تاسو په دغه سهارنۍ پښتو خبرونې کې اول خبرونه اوریدل شي، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اټومي تړون او ایران په زمینه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د درېو اروپایي هیوادونو د مشرانو خبره ترې نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو، ورپسې به د ایران د توغندیو په حق لا یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي او په اخر کې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام هم لرو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شي. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې شان دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. خداول وشی د اټومي تړون د یا په حق له د ایران جواب معقول دی او ایران د افغانستان له سلاف ز پولیس را خواخوږي اعلان کړه. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. د حسینی اربعین دستورې باید په ښه ډول ترسره شي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په عراق کې د ایران له سفیر سره په کتنې کې د حسینی اربعین د پروګرامونو په ښه ډول د ترسره کولو لپاره د غږملتیا پر ضرورت ټینګار وکړ. په عراق کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر محمد کاظم الصادق د بهرنی چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنې کې د عراق د وروستیو بدلونونو او حالات او د دوه اړخیز اړیکو او د غرض د حسینی اربعین په هکله د ترسره شویو غږملتیاو او د اقداماتو په هکله یو راپور وړاندې کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغه کتنې کې له عراق سره د اړیکو په حوزه کې د ضروري سپارښتنو د وړاندې کولو په ترڅ کې د حسینی اربعین د پروګرامونو په ښه ډول د ترسره کولو د غږملتیا پر ضرورت ټینګار وکړ او په دې حق لای د عراق د حکومت او د خلکو لخوا د زخمنو ملګرتیا او اقداماتو د ترسره کولو قدرونه وکړه. د 2022 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 18مه یعنی د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې 6مه نیټه د عراق په کربلا دشته کې د دنیا د شیعه مسلمانانو د دریم امام حضرت حسین علیه السلام او د هغه د وفادارو ملګرو د شهادت څلوېښتې کلیزه ده او زیارتوال په دغه ورځې په حسینی اربعین کې د ګډون لپاره د عراق په جنوب کې کربلا ښار ته ورځي. د اټومي تړون د احیا لپاره د ایران ځواب معقول دی. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بوریل د اټومي تړون د احیا په باره کې د اروپایي اتحادیې وړاندیز ته د ایران ځواب معقول وبلو. هغه پرون په اسپانیا کې د یوه سیمینار په څنګ کې زیاته کړه امریکا ته د ایران ځواب انتقال شوی دی او واشنگتن تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بوریل د خبرې سره چې د امریکا د ځواب په تمه یو ویل هیلمن یو چې دغه ځواب مونږ ته اجازه راکړي د خبرو اترو بهیر بشپړ کړو او مونږ د دغه چارې په هکله هیلمن یو، خو د هغې په هکله تاسو ته اطمینان نشو درکولی. د جوزف بوریل دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ایران د خارجه وزارت ویا ناصر کنانی پرون د وینا د خبرو اترو په هکله وویل. د وینا د خبرو اترو په وروستي پړاو کې د اروپایي اتحادې د غږملونکي لخوا د ایران په شمول د خبرو اترو لورو ته یو شمېر وړاندیزونه ورکړل شول، او د ایران لوري د خپل مسؤلانه او رغنده کړچار پر اساس په ټاکلي وخت کې د اروپایي لوري وړاندیز ته ځواب ورکړ. د ایران پر ضد د امریکا د بایکاټونو د ختمولو په چورلیستوب سره د خبرو اترو نوی پړاو چې د روان میلادي کال د اګست د میاشتې له څلورمې نېټې څخه پیل شوی او د اګست د میاشتې په اتمه نېټې پای ته ورسېده. په وینا مذاکراتو کې د اروپایي اتحادیې د غږ ملوونکي ریکامورو لخوا څو وړاندیزونه مطرح شول. د ایران پر ضد د غیر قانوني او د ظالمانه بایکاټونو د ختمولو په چورلیستوب سره د وینا په خبرو کې کابو ټول ګډون کوونکي هیوادونه د مذاکراتو په چټک ډول نتیجې ته د رسېدا غوښتونکي دي، خو نهایي موافقې ته رسېدل د دوو پاتې مهمو کلیدي موضوعګانو په هکله د امریکا سیاسي فیصلو تر سره کولو ته منتظر دي. د ایران شرکتونه بیا د اوکراین په بیا رغونې کې ګډون وکړي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی په ایران کې د اوکراین سفیر د خپل ماموریت په پای کې له جنگ سره د ایران د اسلامي جمهوریت د مخالفت او د بیطرفه د ریس کدرونه وکړه او د هغو بیخ بنایي تاسیسات او سیمو په بیا رغونه کې چې جنگ کې له منځه تللي دي د ایراني شرکتونو د ګډون کولو غوښتنه وکړه. په ایران اسلامي جمهوریت کې د اوکراین سفیر سرګی بوریا لیک پرون د خپل ماموریت په پای کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیا سره کتنه وکړه. د اوکراین سفیر په دغه کتنه کې د خپل ماموریت په اوږدو کې د ترسره شویو فعالیتونو او اقداماتو په بیانولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د ملګرتیا او د هڅو مننه وکړه. د اوکراین سفیر دغه راد له جنگ سره د ایران د مخالفت او د ایران د اسلامي جمهوریت د بېطرفه دریز قدرونه وکړه او په دوام کې د ایران شرکتونو ته بلنه وکړه چې د هغو بیخ بنایي تاسیسات او سیمو د بیا رغونې لپاره چې په جنگ کې له منځه تللي دي ګډون وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم له د اوکراین له خارجه وزیر سره په ډیرو ټلیفوني خبرو کې بیا بیا د جنگ له دوام سره د ایران د اسلامي جمهوریت په مخالفت ټینګار کړی دی او په دې لاره کې د هر ډول اقدام د ترسره کولو پر خپل چمتووالی اعلان کړی هم دی. ایران د افغانستان له سیلاب ځپلو سره خواخوږي اعلان کړه. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چاکی د افغانستان له ملت او په تیره بیا د لوګر ولایت د وروستي سیلاب له وژل شوي کسانو سره او کورونا سره خواخوږي څرګنده کړې ده. هغه پرون د افغانستان په څو ولایتونو کې په سختو سیلابونو باندې د خواشینۍ په څرګندولو سره چې د دغو سیمو د یو شمېر کسانو د وژل کېده بېدرکه کېده او کلیوالو ته د سختو تاوانونو د رسېدا سبب شول، د افغانستان له ملت او په تیره بیا د وژل شویو کسانو له کورنیو سره د خواخوږۍ مراتب اعلان کړل. د افغانستان په لوګر ولایت کې په سخت سیلاب کې تر اوسه شل کسان وژل شوي او په لسګونو کورونه هم ړنګ شوي دي. پاکستان له ایران څخه د ضرورت وړ انرژي تامینوي. الجزیرې ټلویزیون راپور ورکړی د پاکستان د چارواکو وروستۍ څرګندونې یو ځل بیا د دې ښودنه کوي چې د خپل هیواد د ضرورت وړ انرژي د تامینولو لپاره د ایران د انرژۍ سرچینو په تیره بیا ګازو ته کتنه لري. د پاکستان د مالیې وزیر مفتاح اسماعیل د نوي کړچار په غوره کولو سره وویل ایران تیلو او ګازو ته د پاکستان د اړتیاو د تامینولو توان لري، او وی ویل د پاکستان د تیلو وزیر له ایران څخه د ګازو د واردولو کوشش کوي او دغه انتخاب همغه راز په میز باندې شته. هغه زیاته کړه د پاکستان حکومت په ټولو ډګرونو په تیره بیا د متقابل تجارت په ډګر کې له ایران سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره چمتووالی لري. له ایران څخه د پاکستان د انرژي د تامینولو د تحقیبولو د اهمیت په هکله د پاکستان د چارواکو دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې په 2010 میلادي کال کې له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د انتقال موافقه چې د سولې پایپ لاین نومول شوی و لاسلیک شوه، خو پاکستان د ایران په پټه د ګازو په دغه پروژې کې ځان ته اړونده برخه بشپړه نه کړه. په ایران کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف علي دوراني پاکستان ته د ایران د ګازو د انتقال د نلیکې په نه بشپړېدا کې د خارجي هیوادونو د خوځښتونو د اغېز په هکله وایي بهرني دبونه باید موږ د ایران د انرژۍ له سرچینو محرومه نه کړي. پاکستان کلونه کلونه کیږي چې د ګاز او د تیلو د برېښنا لکماخت او د سونګ او د انرژي د بایو لزیاتې دا د غرض په ورځ کې څو څو ساته د برېښنا لغوزیدا سره مخامخ دی. په پاکستان کې د تیلو او د ګاز لکماخت سره سره له ایران څخه پاکستان ته د ګاز د رسالو پروژه په اسلام آباد باندې د امریکا او د سعودي عربستان په شمول د خارجي قدرتونو په دواب سره همغرض محقق نه ده شوی. د اټومي انرژي نړیوال اجنس مشر چټی د غانی کړی دی. زمون خبريال راپور کړی د اټومي انرژي د نړیوال اجنس مشر رافائل گروسی زلبیا د ایران د اسلامی جمهوریت د اټومي پروګرام په حق له د سیف ګارډ د غانی تکرار کړی. د اټومي انرژي نړیوال اجنس په 1300 کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه کې د سهونیست رژیم لخوا ځینو مطرح شوي دګانو ته پام کړی او دغه اداګانې تکرار کړي دي، خو ایران دغه اداګانې جلی بللی دي او هغه یې رد کړي دي. د اټومي انرژي نړیواله اجنس مشر پایل گروسی پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې زلبیا په ایران کې د ځینو سیمو د تحقیقاتو په هکله نه اثبات شوي دګانې تکرار کړي. د رافائل گروسی پرون دګانې په داسې حال کې تکرار شوي دي چې د اټومي تړون مقابل لوري د اټومي موافقې په کامل ډول د اجرا لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا مطرح شوي وړاندیزونو ته د امریکا د ځواب د ورکولو په تمه دي. د شتمنیو په هکله د امریکا د طالبانو خبرې دوام لري. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په هکله د طالبانو له حکومت سره خبرو ته دوام ورکوي. د امریکا درو چارواکو چې غوښتل نمونه شوانه شي رویټرز خبري اژانس ته وویل د ولسمشر جو بایډن حکومت د کنګل شویو ډالري زیرمو د زادولو په هکله له طالبانو سره د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. اټکل کېده چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په وروستۍ حمله کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الظواهری له وژل کېدو وروسته د ډالري زیرمو د خوشي کولو په هکله د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې اترې له بندون سره مخامخ شي. خو امریکا ویلي دي چې د افغانستان د اقتصاد د نړیوالې کېدو د مخنیوي په خاطر خبرې اترې دوام لري. ملګری ملتونه د افغانستان د کروندګرو په حالت غور کوي. صدای افغان خبری اژانس راپور کړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګۍ د افغانستان د کروندګرو په حالت د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه پرګنې د اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره دغه ارګان د هڅې خبر ورکړ. په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو د غملتیا په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامز ال اکبرو پویل دغه ارګان ماموریت زیات د کروندګرو په ملاتړ او د کرهڼې په پراختیا متمرکز دی. په پنجشیر کې په طالبانو بیا برید شوی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د ځواکونو ګاډی د ماین 14 ښکار شو. په پنجشیر ولایت کې ځایي سرچینو زیاته کړه د طالبانو د ځواکونو په ګاډی باندې پرون له غرمې مخکې په ملاخیل سیمه کې برید وشو. دغه ګاډی ته سخت تاوان ورسېدو، خو د مار او ژوبلو په هکله تر اوسه کوم راپور نه دی خپور شوی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو ډیر عزت من اوریدونکو، اوس به سیاسی تبصره درته وړاندې کوو چې د اټومي تړون او د ایران په زمینی کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن او د درې اروپایي مشرانو خبرې ترې نومیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په داسې حال کې چې حکومت د ایران د اټومي وړاندیزونو په جاجولو بوخت دی، د اعتبار په شپه د جرمني له صدر اعظم اولف شولز، د فرانسې له ولسمشر امانوئل مکرون او د برېټانیا له لومړي وزیر بوریس جان سره خبرې وکړې. درې اروپایي هیوادونو مشرانو او بایډن په دغو ټلیفوني خبرو اترو کې د اټومي موافقې په اړه د اوسنیو مذاکراتو په هکله بحث وکړ، او په لویدیځ سیاسي سیمه کې له شریکانو د ملاتړ د پیاوړتیا په ضرورت، د ګډو دفاعي هلو ځلو او هغه څه د محدودولو لپاره چې په سیمه کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه بلل شوي دي ټینګار کړی دی. په وینا کې د بایکاټونو د لغوه کولو د مذاکراتو په باره کې د دریو اروپایي هیوادونو مشرانو او بایډن خبرې په لویدیځ سیاسي سیمه کې د تش په نامه د ایران د بې ثباته کوونکي رول دګانې هغه همیشنی چټي دریځونه او تورونه دي چې ایران پر ضد مطرحوي. په حقیقت کې لا دې وروسته چې ایران د جوزف بورل له لورې د وړاندې شوي مساودې په چوکاټ کې د اروپایي اتحادیې وړاندیزونو ته ځواب ورکړ، دغه تمه موجوده وه چې امریکایي لورې هم په څو ورځو کې دغه اروپایي طرحې ته خپل ځواب وړاندې کړي. په عین حال کې د جو بایډن حکومت تر اوسه هم د دې خبرې په کولو سره چې د ایران د ځواب په جاج بوخت دی د خپل ځواب له وړاندې کولو ډډه کړې ده. په حقیقت کې د ایران له ځواب ورکولو سره سره په امریکا کې داخلي اختلافاتو او د صهیونیست رژیم دباو ته په پام سره اټومي تړون برجام ته د ستنېدا لپاره د بایډن حکومت د ارادې کمزورتیا ښکاره کړې ده او کارپیژاندي د ایران په منطقي کړچار په اعتراف سره د نهایي موافقې نتیجې په سپینې مڼې کې په سیاسي فیصلې پورې اړونده بولي. داسې ښکاري د دغه چارې له زیاتره د امریکا په حکومت کې د للیهندې او په امریکا کې د داخلي دبونو په تیره بیا د دغه هیواد په کانګرس کې د اټومي تړون د مخالفانو له لورې فشارونه وي. د امریکا په مشرانو جرګې سینا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې اټومي تړون د هیواد ستنېدا د بایډن د بهرني سیاست لپاره ستره ماتې وبلله. د دغه کمیټه په ټویټر پاڼه کې دا شوي ده د ایران نظام د بایډن دولت له لورې د اټومي تړون د پایداری په تضمین پسې دی چې د اټومي اژانس په لټنې ختمې کړي. په ایران کې له فعالو لویدیځو کو شرکتونو ستنه وکړي او ایران ته اجازه ورکړي چې راتلونکي دولت له موافقې ووځي د اټومي وسلو کار چټک کړي. اوس بایډن چې ثابته کړې ده به کډون د لغوکو لپاره د مذاکراتو او د اروپایي اتحادې له لورې وړاندې شوې موافقې مساوي ته په ځواب کولو کې کمزوری عمل کړی دی. له درې اروپایي هیوادونو مشرانو سره یو ځای دی په دې ځای کې چې د ایران ځواب په اړه منطقي دریځونه غوره کړي، خپل تکراري دریځونه او تړونه مطرح کوي. پوښتنه دا ده چې په دې وخت کې چې باید د مذاکراتو اټومي تړون په اړه مهمې فیصلې وشي دغه تړونه په کوم اساس مطرح کیږي؟ ځواب دا دی چې لویدیځ وال چې تل د ایران پر ضد د سیاسي تبلیغاتي جنگ کړچار غوره کړی دی دا خیال کوي چې دغه ډول تړونه به د تهران د انفعال او ویرې سبب شي او په دغه ډول به ایران ته لږ تر لږ امتیازات ورکړي. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت هغه تاسو زموږ یو ستا سهارنه پښتو خبرونه اوري.
د تاریخ پاڼه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطم سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځې یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د سنبلې یا وږې د میاشتې اوله نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 25 او د 2022 میلادي کال د اګست د 23 نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو د ایران په کال هنداره کې د وژې د میاشتې لومړۍ نیټه په ابوالی سینا مشهور حسین ابن عبدالله د درنخت او د ډاکټر ورځې په توګه لمانځل کیږي. ابوالی سینا یعنی ابوالی حسین ابن عبدالله ابن حسین ابن سینا چې په شیخ و رئیس او حجت الحق مشهور دی د 311 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په دریمه نیټه په بلخ کې نړۍ ته سرګرانی کړې وې او په ماشوموالی کې د وخت علوم زده کولو ته مخه کړه تر دې چې په ځوانۍ کې علامه شو ابو علی سینا د اسلامي نړۍ یو نامتو طبیب او لوی حکیم او د ایران د ټاټوبی یو خورا مشهور او اغیزمن فیلسوف او پوه دی چې په تیره بیا د ارسطویی فلسفې او طب په زمینه کې آثار ډیر اهمیت لري. هغه د امیر نوح بن منصور سامانی د ناروغۍ د درملنې له امله له باچا سره نږدې شو او د دربار کتابتون ته لاره وموندله. ابن سینا له دغه فرصته په استفادې سره مطالعې او لیکنې ته مخه کړه. هغه په بیلابیلو زمینو کې په عربي او فارسي ژبو کابو 1450 کتابونه لیکلي دي چې له هغو زیاتره د طب او فلسفې په باب دي. هغه د شفا نوم کتاب لیکوال هم دی چې یوه جامع فلسفه او علمی دایرة المعارف دی او القانون فی طب، یعنی د طب د قانون، یو خورا مشهور اثر دی. جی آر جی سارتن د تاریخ په کتاب کې د هغه علم د یوه خورا لوی پوه او طبیب علم ګڼي. همداراز هغه د ایران د ټاټوبی یو خورا مشهور متفکر ګڼي چې د هغه په اند په ټولو زمانو او وختونو او توکمونو کې یو خورا مشهور شخصیت دی. د ابو علی سینا په ژوند کې پر هغه ډیرې پیښې تیرې شوي دي چې له وزارت رانیولې تر زندانه پورې وختونه پکې شامل دي. بالاخره دغه مشهور متفکر او ستر فیلسوف په 50 کلنۍ کې په هم داسې او ورځ وفات شو او په دغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د دغه لوی او تکړه مسلمان طبیب په درنښت د وږي د میاشتې لومړۍ نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت په کالنډار کې د ډاکټر ورځ نومول شوې. یو زر درې سوه نهه څلویښت کاله پخوا د 15 هجري قمري کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې په 15 نیټه د یو روایت له مخې د رسول الله مبارک په لمسیانو کې د حضرت امام حسین علیه السلام زوی د سجاد او زین العابدین په لقب مشهور حضرت امام علی ابن الحسین علیه السلام شهید کړی شو. څلورم معصوم امام حضرت زین العابدین علیه السلام په 18 هجری قمری کال کې په مدینه منوره کې زیږیدلی و. هغه حضرت په کربلا کې د خپل پلار امام حسین علیه السلام سره لاستر غورځنګ او د هغوی له شهادت وروسته د خپل بزرګوار پلار د لارې او پیغام رسونې د دوام درون مسؤلیت په غاړه واخیست او د دغه ستر پاڅون د هدفونو د روښانه کولو په لړ کې خپله دنده ترسره کړه. حضرت امام سجاد علیه السلام همداشان د اسلامي تمدن او کلتور په بنسټ کې خودلو او د شایسته قرآنی تعلیماتو په پراختیا کې ډیره هڅه وکړه او خپل خاص رون اندی سره اسلامي پوهان وروزل. څول دې لارې قرآن کریم او د رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم سنت محفوظ او خوندی پاتې شي. د امام سجاد علیه السلام له نورو خدماتو څخه د دعا په قالب کې د تلپاتو مطالبو بیانول دي چې د کائناتو د خالق ته پیژندنې او له هغه سره د تړاو او هم د اخلاقي موضوعاتو او اسلامي تعلیماتو او معارفو په اکله دي. د ارزښناکې او ښکلې بیناوي د صحیفه سجادیه په نوم یو کتاب کې راغونډ کړی شوي او په مختلفو ژبو هم ترجمه شوې.
دفاعی توان منه
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو ومنه. دوستانو د دفاعی توان منه نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره ز فاطمی لخبل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
مو په خدمت کې حاضر شویو او نن د ثابتو او متحرکو اهدافو خلاف د یوې اغیزناکې وسلې په توګه یعنی د توسن په نامه زغره ضد توغندې جاجونه کوو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه پورې راسره ملا واوسی.
یوه وسله چې لسو لسیزو راهیسې د ځمکني جنگ په میدان کې ډیر مهم رول لوبولې او لا هم لوبوي ټانکونه او زغره ګاډي دي چې لړومبني نړیوال جنگ څخه د وروسته یوې پیړۍ په جنگونو کې اغیزناک رول لرلې دی. کابو یوه پیړۍ وشوه چې ځمکني جنگ د ټانکونو او زغره ګاډو له کارولو پرته ممکن نه دی او د دې حالاتو تقاضا ده چې له ډول ډول زغره ګاډو ټینکونو او زغریز یونټ سره د مقابلې او په دې برخه کې د نسبی برلاسي د ترلاسه کولو په لړ کې ضروري وسلې تیار کړی شي. په حقیقت کې ایران هم د زغروال جنگ په برخه کې پرمختګ کړی دی. په تیرو څو لسیزو کې د ایران زیاتره تمرکز د ډول ډول زغره ضد توغندیو د جوړولو په برخه باندې پاتې شوی او په دې برخه کې ډیر فعالیتونه هم شوي دي. د زغروالو ټانکونو او ګاډو په پیاوړتیا او همداشان په دغو تجهیزاتو باندې د فعالو دفاعي سیستمونو په لګولو سره د ټانکونو د ویجاړولو لپاره د معمولي زغره ضد توغندیو استعمال ورو ورو خپل اغیز شیندنه له لاسه ورکړه او سوکه سوکه نوي زغره ضد وسلې راغلې چې پکې د پیاوړې خولې لرونکي او همداشان له ډېر لرې نه هدایت کېدونکي توغندي شامل دي.
په همدې لړ کې د ایران د وسلوالو ځواکونو دفاعي صنعت او پرزان د بسیاینې د جهاد ادارې هم د خپلو ځکني وسلو د اپډیټ کولو او ځای کولو په لړ کې د هیواد د ورځنۍ اړتیا او د نابرابرو جنگونو مناسبې ډول ډول زغره ضد وسلې ډیزاین او تولید کړي او وسلوالو ځواکونو ته یې وسپارلې چې په مختلفو مانورو کې وازمایل شوي. د ډول ډول زغره ضد وسلو په تیره بیا د ټانک ضد توغندیو جوړولو ته پاملرنه د مقدس دفاع له وختو پیل شوه. په هغه پړاو کې د عراق پوځ ډول ډول ټانکونه زغره ګاډي او بکټر بند درلودل او ورسره مقابلې ته سخت ضرورت و. ایراني جنګیالیو د جنگ په پیل کې د تاو او ریګن په نامه یوازې دوه ډوله توغندۍ درلودل کوم چې د پهلوي حکومت په دوران کې له امریکا اخیستل شوي وو. همدغه خبره سبب شوه چې د پوځي برخې ماهران او ډیزاینران د زغر ضد توغندیو د ډیزاینینګ مرحلې ته داخل شي. البته په دغه پړاو کې چې د مالیوتکا زغره ضد توغندۍ په شان کوم زغره ضد توغندۍ د عراق د باس رژیم له پوځ نه واخیستل شوه، هغه د اپوټا انجینیرینګ لپاره د انګیزې په رامنځته کولو کې بې اغیزې نه و. مالیوتکا توغندۍ چې د شوروي لخوا جوړ شوی وو د تپل جنگ په دوران کې د عراق د بعثي پوځ په لاس کې وو، خو د څو عملیاتو په دوران کې د اسلام جنګیالیو په غنیمت ونیو او د هغه په اساس کورنۍ نمونه جوړ شوې. د دغه اپوټه مهندسۍ په نتیجه کې ایران د رعد په شان زغره ضد توغندۍ جوړ کړل. د تپل جنگ نه په وروسته کلونو کې د کورینټ او کونکورس په شان نوي توغندۍ هم جوړ کړی شول چې د کسانو لخوا په لاسونو کې د وړلو وړو او په دې وجه یې د تاو میزایل په نسبت ښې تاکتیکي وړتیاوې درلودلې. د ایران د دفاعي صنایعو ماهران په هیواد کې دننه د دغو دوو توغندیو د تولید لپاره لاس په کار شول او وتوانېدل چې د 2000 میلادي کال په شاوخوا کې M114 کنکورس توغندی په ډیزاین توسن توغندی او همداشان په 1491 هجری لمریز کال کې د کورنټ توغندی په ډول د هلاویه توغندی جوړ کړی.
ګران اوریدونکو، اوس به راشو د توسن توغندي مشخصاتو او ځانګړتیاو ته. توسن نومې ازغره زده توغندی د اپوټا مهندسې د طریقې په کارولو سره د هیواد د وسلوالو ځواکونو له اولنیو ځایي تولیداتو څخه ګڼل کیږي. دغه وسله د ډول ډول ولاړو او روانو زغروالو اهدافو، کانکریټي ځایونو او سمندري اهدافو د ورانولو لپاره کارول کیدی شي. د دغه توغندی ټیکنالوژي له 2 کلونو راهیسې د ایران په دفاعي څرخه کې شامله شوې ده او د ایران د اسلامي جمهوریت په وسلوالو ځواکونو کې په 13 بیا په ځمکني پوځ کې زیاتره په سرحدي سیمو کې کارول کیږي. توسن توغندی په حقیقت کې د کنکورس غرازده توغندی یو ماډرن ډول دی، کوم چې په اول ځل په شوروي پړاو کې ډیزاین او تولید شوی دی. دغه توغندی چې د اصغر زده پرمختللې وسله ګڼل کیږي، ډیره پیچلې ټیکنالوژي لري او له هر ګواښ سره مناسبه مقابله کولی شي. د ډول ډول وړتیاوې لري او د مختلف ډوله مضبوطو زغرګاډو او د کنکریټو جوړو ودانیو د ورانولو نه علاوه په لږ لوړوالي کې موجود هوایی اهداف او همداشان سمندری اهداف هم وشتلی شي. دغه توغندی په نیمه اتوماتیکه توګه هدایت کیږي او استعمالونکي د الوت په دوران کې یوازې هدف د کیمرې للارې په نخه کې ساتي. دوه پړاویزه خولۍ د توغندی او لانچر کم وزن لزمکه او هم په زغرګاډو باندې لګیدلو لانچرونو څخه د توغولو امکان پزمکه باندې د لګولو په وخت د توغندی لانچر کم لوړواله او د هغه چټک تیارېدل د دغه سیستم ځنی ځانګړتیاوې دي. توسن توغندی 6.5 کیلوګرام وزن لري او 3.2 کیلوګرام یې جنگي خولۍ ده. واټن یې له 100 نه تر 200 میټرو پورې دی. زیات نه زیات سپیډ یې په جامدو سوانګو سره په سیکنډ کې 200 میټره په هدف باندې د لګیدو احتمال یې 95% او په زغره کې د ننوتو اندازه یې تر 600 میلی میټرو پورې ده. د شپې مهال دغه توغندی واټن 2500 میټرو ته رسیږي. د توسن توغندی ډیره مهمه ځانګړنه دا ده چې له توغول کېدو وروسته د 50 میټرو په فاصله د دوو خولیو باندې سنبالیږي او کولای شي چې په لری واټن کې هم هر هدف ویجاړ کړي.
قدرمن اوریدونکو، هدایتونکې یا ګایډ کوونکې سیستم په دریو اصلي رودو او طریقو توغندی ته فرمان ورکوي چې په توسن توغندی کې د وایر یا تار لاره سره ترسره کیږي. دا شاند دغه توغندی هدایت اول نیمه خودکار او وایری او کنټرول د پوزې د وړو پرو لاره کیږي. دا ډول هدایت اول سبب کیږي چې توغندی له پټو ځایونو څخه وتوغول شي او ډیر په اسانه خپل کار وکړي شي. په همدې وجه دا ډول ګایډینګ د ټانکونو او پټن ځایونو پر شان ځکو او اهدافو پر خلاف کارول کیږي. توسن توغنده د نفوذي او يرغليزو عملیاتو لپاره ډیزاین شوی او د نا انډول جګړې له اصول سره پوره سمون خوري. د توسن توغندې نوې ځانګړتیاوې سبب شوي چې دغه میزایل له بی ایم پی دوه نومیز غرګاډي او همداشان لمځکني لانچر څخه وتوغول شي. البته په جیپ باندې هم لګول کېدلی شي او همداشان د شپې کارکوونکي حرارتي دوربین پرې هم لګول کېدای شي. د دغه توغندې اوږدوالی تقریبا 130 سانتي متره، قطر کابو 115 میلی متره، د خولی ډول هات او د سوانګو ډول دوه ګونی دی. سپکوالی د لانچر آسان وړل، د هدافو په پیژندلو کې د عمل چټکتیا، په تیزۍ سره یې 360 درجه بدلون، د هر ډول اهدافو ویجاړول په کلاسیک او نامنظمو جنګونو د استفادې وړتیا نسبتا زیات، واټن ډاډمن هدایت او همداشان د شپې مهالې د هدایتولو او کنټرولولو احتمال د دغه توغندې ځینې نورې ځانګړنې دي چې هغه په یرغلیز نفوذي او وژونکي وسلې بدلوي. د ایران وسلوال ځواکونه توسن توغندې د نفوذي یرغلیزو او جنگ او تیښتې د عملیاتو لپاره کاروي او نن سبا دغه توغندې د نا انډوله جنگ د اصولو او د نویو ګواښونو مطابق تولیدیږي. د ایران اوسنی زغر ضد توغندې د ډول ډول بکتر وند یا زغرګاډو، د سپکو جاسوسي ټانکونو، مضبوطو سنګرونو او ګاډو او حتی د هلیکوپټرونو د ویشتلو او ویجاړولو لپاره کارول کیږي او د ټانکونو، زغرګاډو او داسې نویو او نورو ځایي وسلو د پرمختګ ترڅنګ د مځکني وسلو په برخه کې د ایران پوځي قدرت ډیر زیات کړي.
ګران اوریدونکو، د دفاعي توان منیو د لړۍ د نننۍ پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسی. په دې هیله چې ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای موږ ته اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ کې
ګلونو اوریدونکو سلامونه. په تیرا اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د بدلونونو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شوم. هیله ده چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. قدرمنو اوریدونکو، په سر کې پام وکړئ د مهمو موضوعاتو لنډیز ده. د طالبانو لخوا د نوي سیاست د جوړولو اعلان، په پاکستان او امریکا باندې د کندهار د غونډې په پریکړه لیکي د طالبانو غاړې خلاصول، د طالبانو د سفری معافیت د تمدید په سر د ملګرو ملتونو د امنیه شورا په غړیو کې اختلاف، د امریکا لخوا د افغانستان د پیسو د بی قید و شرط خلاصولو لپاره د پاکستان غوښتنه، د ایران او افغانستان د تجارتي اړیکو په پراختیا د طالبانو د خارجه وزیر ټینګار، د طالبانو د پخوانی مرور کماندان مولوی مهدی مجاهد وژله، له افغانستان سره د مرستې لپاره د اروپا شرط، په افغانستان کې د پاکستان د ډرون الوتکو عملیات، د تجاری اړیکو د پراختیا لپاره د ایران او پاکستان د تاجرانو غوښتنه، او پاکستان ته د امریکا د سینټ کام د کومندان سفر په تیرونه کې د پاکستان او افغانستان له مهمو خبرونو څخه وو. قدرمن اوریدونکو، اروپا له افغانستان سره مرسته په دغه هیواد کې د پراخ بنسټ حکومت له جوړېدو سره مشروطه کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی توماس نیکلسون تیره اونۍ قدرت ته د طالبانو د رسیدو په لومړۍ کلیزه کې په خپلو ټویټونو کې ولیکل، په افغانستان کې سوله او ثبات او رفاه د ټولو ښځو او سړیو په برابر او معنادار ګډون او د یو پراخ بنسټ حکومت په جوړېدو سره ممکن دی. د غدریز د طالبانو د بیا واکمنېدو په وړاندې د اروپا د تیرو دریزونو تکرار دی. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر وانت برانت هم تیره اونۍ وویل چې نړیواله ټولنه په دې نظر ده چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي. د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې په شان د نړیوالو ټولنو ادارو لخوا په افغانستان کې د طالبانو د دولت د سیاستونو په بدلولو په تیره بیا د پراخ بنسټ حکومت په جوړولو او د ښځو د حقوقو په درناوي پورې د بشري مرستو مشروطول د دې ښودنه کوي چې طالبان باید د دغه شان ادارو لخوا بشري مرستو ته هیله ونه لري. د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپوه سید جواد حسینی وایي تر هغه وخته چې د طالبانو دولت د نړیوال ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړي، ګومان نه کوم چې نړیواله ټولنه حاضر شي چې هغوی په رسمیت وپیژني. پر دې اساس په افغانستان کې له موجودو څو اړخیزو بحرانونو د طالبانو د وتلو لپاره باید دغه ډله په خپلو سیاستونو کې د نرمښت په راوستلو سره د نړیوالې اعتماد سازۍ په لاره کې ګام پورته کړي چې وکړی شي د خلکو د معیشتي اړتیاوې من جمله د درملو او خوراک په برخه کې نړیوالو ټولنو او هیوادونو لخوا تأمین کړي. د طالبانو ناراضي قومندان مولوي مهدي مجاهد تیرونی ووژل شو. د طالبانو حکومت دفاع وزارت په هرات ولایت کې د طالبانو د پخوانی هزاره توکمه او ناراضي قومندان مولوي مهدي مجاهد د وژل کېدا خبر ورکړ. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه د مولوي مهدي مجاهد د وژلې د غندلو پترس کې ولیکل، طالبانو هغه د هرات په قریه بنیاد کې په یو کمین کې ونیو. محقق زیاته کړه د طالبانو د دفاع وزارت د ادعا په اساس هغه لنیول کېده او وروسته په یو صحرایي محکمه کې په ډزو ووژل شو. د طالبانو د ناراضي قومندان مهدي مجاهد وژل کېده چې له پراخو اختلافاتو وروسته هغه له دغې ډلې جلا شو. په بلخاب کې په دوو میاشتو کې د نښتو د پای ټکې کېښودل شو. د طالبانو او مولوي مهدي مجاهد ترمنځ جنگ له دې وروسته پیل شو چې مولوي مهدي د طالبانو ډله په قومیت پالنې او د افغانستان د شیعیانو پر ضد په توپیر تورن کړه. طالبانو د مولوي مهدي د پلیوي ځواکونو د ځپلو لپاره دوه میاشتې مخکې په سلګونو ځواکونه بلخاب ته ولیږل او د کور په کور په پلټنو سره یې د دغې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د رعب او ویرې د رامنځته کولو په ترڅ کې د هغه پلویان ونیول. د افغانستان د طالبانو حکومت قوم پالنې کړچار سختی ده او د شیعیانو پر ضد د دغې ډلې ښکاره توپیر سبب شو چې مولوي مهدي له دغې ډلې جلا شي او په نهایت کې دواړو لورو ترمنځ وسلواله نښته پیل شي. د مولوي مهدي د وژلو لپاره د طالبانو حکومت پروګرام وښودله چې دغه ډله په دې باور ده چې د دغه پخوانی قومندان په لمنځه وړلو سره په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت پر ضد ناراضي بهیر ځپلی شي او دا اقدام په دغه سیمه او نورو ولایتونو کې د وسلوال اعتراض د هر ډول پیلېدا په اړه خبرداري وګرځوي. په داسې شرایطو کې چې د طالبانو حکومت د مولوي مهدي په وژلو سره ظاهرا په بلخاب کې نارامۍ ختمې کړې، خو د افغانستان خلکو تمه دا وه چې طالبان له مولوي مهدي سره د مقابلې لپاره د وسلوار کړچار د غوره کولو په ځای له هغه سره د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړې وای، او له دې پرته چې د سرپل د خلکو ترمنځ ویره او رعب رامنځته کړی او په مرګونو نښتو سره څو کسان وژنی، په دغه سیمه کې ناراضي ډلې غوښتنو ته ځواب ورکړی وای. د افغانستان د پخوانی حکومت یو څیره او د حزب وحدت اسلامي مشر محمد محقق د بلخاب د پیښو په اړه وایي د عاقلانه نه و چې طالبان باید خپل یوازنی هزاره قومندان سره خپل داخلي مشکل د خبرو اترو له لارې حل کړي، خو په بلخاب د طالبانو لښکرکشي له هزاره خلکو سره د جنگ په معنا وبلل شي او درست هزاره میشتې سیمې به له دغې قضیې متاثر شي او د هیڅ لوري په ګټه به نه وي. د ته په پام سره چې په بلخاب کې له اعتراضونو سره په مقابله کې د طالبانو سیاست د معترضینو د مشر وژل دی، دا مسله له پخوا زیات د داخلي بې باورۍ او همداراز له مخالفینو سره په چلند کې له تاوتریخجن سیاست د طالبانو د واټن نه اخیستلو په اړه د نړیوالې ټولنې د دریز اثبات شي چې د دغې ډلې لپاره به مشکل راپارونکی شي. طالبانو له ایران سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. د طالبانو خارجه وزیر د ایران د خارجه وزیر له مرستیال سره په کتنه کې وویل له تهران سره د تجارت د زیاتولو لپاره باید ترانزیت او ترانسپورت زیات او لګښتونه کم شي. امیر خان متقی د ایران د خارجه وزارت له کنسولي مرستیال علی رضا بیگدلی او په کابل کې د اسلامي ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتنه او خبري اترې وکړې. د طالبانو د خارجه وزارت د بیانیې له مخې په دغه کتنه کې په ایران کې میشته د تاجرانو، کارګرانو او مهاجرو لپاره د کنسولي خدماتو وړاندې کول باندې بحث وشو. امیر خان متقی په دغه کتنه کې افغانستان ته د ایران د خارجه وزیر د مرستیال د ورتګ په قدرونه سره په ایران کې د افغان تاجرانو، کارګرانو او مهاجرو لپاره د ویزې په ورکولو کې د اسانتیاو غوښتنه وکړه. هغه ټینګار وکړ د سیمې په سویه د اقتصادي یو هیروالی او له تهران سره د تجارت د زیاتولو لپاره باید ترانزیت او ترانسپورت زیات او لګښتونه کم شي. په کابل کې د ایران سفارت تیرونی له طالب مقاماتو سره د سلام مشورو لپاره کابل ته د دغه هیواد د خارجه وزارت د کنسولي مرستیال د سفر خبر ورکړی و. د ایران سفارت په یو ټویټ کې ولیکل علی رضا بیگدلی د کنسولی ملګرتیاو ایران ته د افغانستانی اتباعو د غیر قانونی سفرونو د قانونی کولو، د ګډو پولو امنیت او د اربعین یا د امام حسین علیه السلام د څلویښتۍ په ورځو کې کربلای مولا ته د تلونکو کسانو د ویزو د صادرولو په موضوع د خبرو اترو لپاره افغانستان ته تللی و. کاظمی قومی ویل چې د افغانستان د وزیر اعظم له مرستیال مولا برادر او د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره ملاقات او رغنده خبري اترې وکړې. د ایران ځانګړی استازی زیاته کړه ظرفیتونو د مثبتو تعاملاتو او په مختلفو برخو په تیربیا په اقتصادي برخه کې د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ او له دای سره د مبارزې په لړ کې د امنیتي ملګرتیا او د پراختیا غوښتنه وکړه. په عین حال کې د ایران د خارجه وزارت مرستیال ویاند کابل ته د ایران د نماینده د سفر په اکړه وویل چې له طالب چارواکو سره د هغه په ملاقاتونو کې د اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو شوالی، په ایران کې د استوکنو افغانانو بانکي ستونزې او په ایران کې د افغان زندانیانو برخلیک وڅېړل شول. کاظمی قومی په دغو کتنو کې ویلي چې د افغانستان سوداګرو بانکي ستونزې به له مرکزي بانک سره مطرح کړي او دا ستونزه به ډیره ژر هواره شي. د 2021 کال په اگست کې قدرت ته د طالبانو د رسیدو له وخته په افغانستان کې د ثبات او امنیتي مسایلو لټینګولو سره مرسته د پخوانی پشان جاری ساتلی او د افغانستان کړکېچنو اقتصادي حالاتو ته په پام سره له دغه هیواد سره په بشری مرستو کې تر نورو هیوادونو مخکې دی. په افغانستان کې د طالبانو په دوره کې د ثبات او آرامښت لټینګولو سره د مرستې په باب د ایران پروګرامونه پر بشری مرستو او د ټولو قومونو او سلیقو په شمول د یو پراخ بنسټه حکومت جوړولو ته د طالبانو پر هڅولو سربیره کولی شي په دغه هیواد کې اوسنۍ بې ثباتي پای ته ورسوي. طالبانو امنیت شورا ته د نویو بندیزونو د پایلو په اړه خبرداری ورکړ. د تعامل په ځای د بندیز اوږدول د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن لا زیاتوي. د طالبانو خارجه وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د دغې ډلې د مقاماتو د سفر د معافیت د نه تمدیدولو په غبرګون کې خبرداری ورکړ چې د تعامل په ځای د بندیز اوږدول د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن لا زیاتوي. د طالبانو خارجه وزارت لامنیه شورا غوښته چې له بندیزونو دی د دغه ډلې په خلاف د اوزار په توګه استفاده ونه کړي. د طالبانو د خارجه وزارت ویاندوی عبدالقهار بلخی په خپل ټویټ کې په دې اړه ولیکل، دوه په موافقه کې سلام مشوره شوې ده چې د طالب مشرانو پر خلاف ټول بندیزونه ختم شي. هغه ټینګار وکړ چې دا ماده باید په کامله توګه اجرا شي. هغه خبرداری ورکړ چې که د سفر ممنوعیت تمدید شي د خبرو اترو او تعامل د دودېدو په ځای به فاصلې راپیدا شي. دا سي پایلې چې باید مخې ونیول شي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د دیارلسو مقاماتو د سفر د معافیت په ختمېدو سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه معافیت د تمدید په اړه تر اوسه موافقې ته نه ده رسېدلې. په ملګرو ملتو کې د ډیپلوماټانو ویلي چې روسیه او چین غواړي دیارلس واړو کسانو ته اجازه ورکړی شي چې سفر وکړي، په داسې حال کې چې متحده ایالتونه او لویدیځ هیوادونه هوډ لري چې د ښځو د حقوقو او د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو په باره کې له خپلې فیصلې د طالبانو د شاتګ په اعتراض کې د دغې ډلې د ځینو کسانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. Thank you.